افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و بورې چې خوست امنیت قومندان وایي تیر ورځ نه وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندي وشتلې. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه په افغانستان کې د وتل پاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چپرون په دوشنبه شار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کانفرنس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبري کولې. وویل باید لوبړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې څومره چې ممکن دی په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشر کې ځینو سرچینو ویلي چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي وشتلي. په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړه برخمنه ملیشه ده تایید کړ چې طالبانو تیر شپه د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي وشتي خو د خلکو پر کورونو لګېدلې دي. د تخار د علماو شورا رئیس نن په یو چاودنه کې ووژل شو. د تخار د امنیت قومندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په طالقان شهر کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي چې پر مولوی صمد د برید طالبانو کړی دی خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تندر قل اردو وایي چې د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې ووژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو توبابل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روانو چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت خزر بازار کې پرې حمله وشوه. لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ځاځي میدان او باکو لسوالیو کې د دې ریاست وکونو د ولسمو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او غنی سیمه له حقانی شبکې او طالبانو پاکی کړی دي. په خبر پانه کې ادعا شوی چې امنیتي ځواکونو د حقانی شبکې د یو مهم قومندان سبیل حمیدی په ګډون د دې شبکې ولسغړي وشلې دي. لبل خو د ملي امنیت ریاست وایي چې خاص ځواکونو د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وشلې دي. د ریاست د القاعده شبکې د وژل شوي غړي نوم دولت بیگ تاجیکی شودلی او ویلي دي چې په ابو محمد التاجیکی مشهور و. د اورزګان والی وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. د اورزګان کندهار د لوی لار کار له کلونو راهیسې نیمګړی پاتې دی. والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژې په اړه آزادی رادیو ته وویل
یغه د کندهار څخه تر روزګان پرې شپږ جوش کیلومتر سرک دی چې د یو میلیارد شاریه 200 میلیون افغانۍ په اندازه باندې په دې سرک باندې کار شروع کیږي.
والی په روزګان کې د یو شمېر نورو پروژو یادونه هم وکړه چې سرشکال به پرې کار پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټولو غیر لازمي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هیواده ووزي. په برما کې د کورتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتې شي. د فبروري د لومړۍ نیټې له کورتا راهیسې چې په لړ کې پوځ د آن سان سو چی منتخب حکومت ړنګ کړ او واکې په لاس کې واخیست، په برما کې د دیموکراسۍ د ټینګښت په پلوي مظاهرې روانې دي. د مظاهره چانو د ځپلو په نتیجه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 1500 تنه وشل شوې دي. د دوه شیوادونو مشانو له اروپای اتحادیه او د روختیاله نړیوال سازمان سره یو ځای لراتونکو بو سره د مقابله لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان پر طرحې چې پرون خبره شو، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون او همدارس د جنوبی افریقا او جنوبی کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شهري په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. سعودي عربستان چې په رضاکار ډول یې د تیلو تولید 1 میلیون بیرله کم کړی، د اوپک له غړیو وغوښتل چې تر جون میاشتې پورې د تیلو د تولید اوسنۍ اندازې ته دوام ورکړي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د تیلو بیه د تیر کال په اپریل کې هر بیرل تر 40 ډالرو ټیټه شوه، او ورسره اوپک هم خپل تولید په ورځ کې تر 9 میلیونه او 100 زره بیرلو پورې کم کړ چې د تیلو بیه لوړه شي. او د ښځو او نارینهو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یو فورم په کالنی راپور کې د افغانستان په شمول د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 145 هیوادونو اقدامات څېړل شوي دي. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخو کې د ښځو د رول په اړه رسمي معلومات او د غراس د ښځو د ودې په لاره کې د خندونو په لری کولو کې د بیلابیلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د ښځو او نارینهو د مساوات په برخه کې تر ټولو ښه هیواد بلل شوی دی. فنلاین، ناروی، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوي دي. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده، او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. شپته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوست امنیې قومندانۍ وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. طالبانو له امریکا سره د تېر کال د موافقې له مخې پر امریکا او په دې هیواد کې نورو میشتو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. دغه راز د سولې د هڅو په باب به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو استانبول غونډه به دا هیواد یوه تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي د روانو له هڅو سره دغه غونډه مرسته وکړي. په ننګرهار کې هم پرون د نارنج ګل مشاعره وشو، خو ډیر شیرونه پر سولې څرخېدل.
سولې پتا کې مهدف دهراشا استا لکه مې ولس کمبه دهراشا.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پرانګ نیولې وای تر هغه به خوشی نکړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې د پرانګ خړلې تاوان ورنکړي.
موږ د مالو تاوان چنه پاسه چې ته کړیږي.
دغراز په کندوز کې د یو شمیر هغو ښځو له ستونزو به هم خبر شي چې وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپلو یو شمیر ډیپلوماتانو او د هغو کورنیو ته د وتلو سپارښتنه کړې. خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې لکه له زرو څخه استفاده پیل شوې ده.
نظرګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده.
د غراز په بلدي ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو مسله څېړلې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې ورخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خوست امنیه قومندان وایي تیر ورځ نه وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. محمد داوود امین نن ازادي رادیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دی لګیدلې، خو یو توغندي اډې ته نږدې په یو کور لګیدلې چې مالی زیان یې اړولې. طالبانو ویل په دغه حمله کې ګڼ مرګ ژوبل اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د حمله لدی په لاو هم د اهمیت وړل چې طالبانو له امریکا سره د تیر کال د دوه هیدي موافقه لمخې په کله چې دغه موافقه امضا شوې ده، تیر کال د فبروري د 9 رئیس پر امریکا او په دې هیواد کې پر نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. نور به په دې رپورت کې واورو.
د خوست امنیتی چارواکي وای طالبانو پرون مازیګر 4 بجې د خوست ښار جنوب ختیځ څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوی اډې ته نږدې په یو کور لګېدلې چې مالی زیان هم اړولې او بل په پټیو کې لګېدلې چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلې بلکې د باندې لګېدلې. نور تلفات نه لري خو کور ته مالی زیان اوښتی. اډې ته هیڅ مالی او ځاني زیان نه دی اوښتی.
په ورته وخت کې د خو ساتندوی ځواکونو کی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندوی وشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندوی زبریدونو په کولو سره د دوحې له تړون نه چې پر اساس به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سره غړاونه کړي. طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي وشتلي. زبیح الله مجاهد ادعا کړی دی چې په دغه برید کې ګڼه مرجوب لاړه ولی هغه څه چې افغان چارواکي نه مني. دا تیر میلادي کال د فبروري په 19مه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تامیم آسیوای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبله نه دا وخت فکر نه کوي چې تړون ته دې زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروهای افغان
له متقابل او غچ خستون کی حمله وروسته تر اوسه نه امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د تلفات په اړه څه ویل دي. نو څنګه دغه موضوع له دوحه تړون سرغړونه نشي بلل کېدی؟
دوحه پنداشتنه میشه.
خغلی اسیوای طالبانو د غبرت په صبرای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخستنې په خبرګون کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې ویل دي چې د خوست په صبرای او باک او ځاځی میدان ولسوالۍ کې د حقانی شبکې ولستنه وجلې. په اعلامیه کې راغلی دي چې په وجل سویو کسانو کې د حقانی شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
و مورد چری خوست امنی قومندانی وای 13 ورځ نه وخت په دې ولایت کې بهرنی ځواکونه په پوزي اړي طالبانو څو توغندي وشتري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له خوا طالبانو سره د تیر کال د موافقه او لمخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه لسره غور کولو په تړاو طالبانو د غراس خبرداري ورکړی چې که دغه تړون بشپړ عملی نشینو په دې هیواد کې به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حمله لسره پیل کړي. یو میاشت هم د غزرب الاجل ته پاتې ده د میتر لومړۍ نیټې. خو د دې ترڅنګ د غراس په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې تل پاتې اوربند او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونې په ترکیه کې د متحدو ایالاتونو سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د غراس ویل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته په خپل 4 ورځني سفر کې د هیواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو او دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې. تر اوسه د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې خو تمه ده چې دا غونډه په راتلونکي اونۍ کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو یا د شخړې د حل لپاره مهمه بولي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې د اجنډا نیټې او موخو په اړه بحث کړي. دا بحثونه ترکی ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د 4 ورځني سفر پر مهال شوې دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد له ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبری او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندۍ کولو لپاره غوړه لار ده. خبر پانه زیاتوی لافغان لوري هم غختل شوی چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوی د استانبول غونډه با لافغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوه سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپل هڅې چټکې کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې و او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سیدات اونال سره کتلی دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کار نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسبه د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځنې ورسنیو بیا د اپریل 15 د دې غونډې د کیدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږیږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د اسیا زړه کانفرنس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرسیال اسد الله سعادتی وایي دا غونډه به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې کړي.
د ترکیې د غونډې لپاره هغه ملي سیمایز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یو هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولې. تر دې چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د فرانسې سلیرویش ټلویزیون سره په مرکه کې وویل جمهور رئیس غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي. طالبان هم وایي په غونډه کې د ګډون په اړه خپل منځي مشورې روانې دي او وروسته به یې په اړه دریځ روښانه شي. د راپورونو پر بنسټ د استانبول په غونډه کې به یو بنسټیز بحث د افغانستان د سولې پر راتلونکو پړاوونو او تر خواهی پر یوې داسې هوکړه کار کول وي چې د شخړې سیاسي حل ته لار پرانیسي. افغان حکومت په دې برخه کې آن له وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی ښودلی، خو پر یو تضمین شوي اور باندې ټینګار کړی، هغه څه چې د سولې پروسې د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره د جمهور رئیس غنی طرحه بلل کیږي. د استانبول غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو په ګډون کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز ولایت کې هغه خزه چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړه د وای خپل عزیزان په جګړو کې لاس ور کړی او اوس لږی ستونزو سره مخ دی. یو شپه دغه خزه آزاد راډو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کول لاره خپل ماشومان ته یو ګولې ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ور سره لازم مرسته نه ده کړې. نور په دې رپورت کې
د 50 کلنې مریم میړه 15 کال وړاندې د کندز په شهردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. نوموړی اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خانآباد بندر سیمه کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ مقدم یارم مردم درخت قایچی میکنه.
ز کلیو ته ځم هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي، هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پریمینځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي، د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیرې هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې مده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اسو آوردم، دو دانه غوساله را آوردم، کرایشه یک ماده دو
زدلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسي هم ساتم. ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجل هم ورته پاکوم او بیا چشتنانې ماته پیسې راکوي.
د دغه شزې لور رقیا چې درش کلنه ده، درې کاله کېږي کونډه شوې او درې کوشنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بېلابېلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامم شهید شو، یک دونه پرسینه پر شهید ته د مزم خاطر در به درې برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید شو او د ماما زوی مې هم شهید شو، نو مجبوره سوم چې د خپلې مور سره د کندوز ښار ته راکډه سم. زه اوس د خلکو کالي پریمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپلو یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې لمر سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډیر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د څلوېښت کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ
جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډه زیاتوي چې د بیوسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په لغمان کې هغه کسان چې واورین پړنګ نیولې وای تر هغه به خوشاله کړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې د پړنګ خوړلې تاوان ورنکړي. ویل کېږي دغه پړنګ چې د افغانستان په شمال ختیز لوړو سیمو کې اوسي، دغه پړنګان اوسي او نسل د انقراض په حالت کې دی. دوه اونۍ مخکې د سیمې اوسیدونکو د ښکار هڅه کړې وه، په یوه پخه هم ټپي شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي د پړنګ 15 وزې خوړلې او باید حکومت دوی ته 3,50,000 افغانۍ تاوان ورکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په لغمان ولایت کې د واورین پړنګ د ښکار او آزادولو موضوع د سیمې د اوسیدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوې او د ښکارکوونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوې ده، خو سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې یاد پړنګ د دوی 15 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی له ډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، خاغلی مومن خان زیاتوی کچری حکومت دوی ته تاوان ور نکړي پلانګ با په بډایو خلکو وو پلوري. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکی افصل خان وای دغه پړنګ دوه اونۍ وړاندې هغه مهال ښکار سو چې د نورو اوزو د خوړلو لپاره ورغلی وو. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وایي،
د ډیری وزولان د راغلي او ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړ. له دوی سره مخابري وکړي، ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیا پروژو لاره د ستونزو د هواري په برخه کې مرسته وکړو. خو نه د پلان د خلاصون په بدل کې، لکه که چیرې مونږ پلان د غرامت په بدل کې آزاد کړو، دوی یعنی خلک په ښکار ته وهڅي.
د ښاغلي نور په وینا د پلانګ په ټپیسوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پلانګ باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بیرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پلانګ د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پړنګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پړنګ د 1940 هغو حیواناتو په ډله کې راځي چې د ورکېده له ګواښ سره مخ دي.
له لغمان ننګرهار ته ځو. د ننګرهار مرکز جلال آباد پرون د نارنج ګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. خو په دې مشاعره کې ډیر شعرونه پر اصول څرخېده. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ویل کېږي له 1950 کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې ترسره کېږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکال پکې له هر بیته د سولې، امن او مینې هیلې راڅڅېدې. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو شپږ 500 کالو راهیسې هر کال د پسرلی په لومړۍ یعنی په اوري میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی غې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهادت ده راشا سال کومې ولستم به ده راشا نور ټوګرونه په بلا پسې کار کفنونو هم کوم غ ده راشا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمې کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستۍ او جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي. په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا، ممتاز د ملنګانو پاول قطار کې، دستان ممتاز د ملنګانو پاول قطار کې، او ته د حسن د تمام کلی ملک لالیا.
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډیر اغیزمن دي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړي والا موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې د سیاسي وضعیت خرابې دو سر خپل یو شمېر ډیپلوماټان وو د هغوی کورنۍ ته لدې هواده د وټلو سپارښتنه کړې. نور د فریبا ظاهر پر پټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت په غیلمه کې چې د مارچ پر 10 مخبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډیری اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په غیوات کې د پراخ مظاهرو پر مهال ناکراری او د پاوز لخوا تاوتریخواله یاد شوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پاوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، پراخ کودتا ضد مظاهرې پیل شوې او پاوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوز دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هیوادونو لخوا وغندل سو. نړیوال انتقادونه او د لویدیز بندیزونه ونه توانیدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوز مشر وایي د 3 نوومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د درغلیو ډاکول دغه کودتا په برما کې د دیموکراسي لسکلانه تجربه ختم کړه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې په دې برخه کې اوریدلی شي. د اساسي بشري حقوقو او د غراز جون په شیبو کې خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. لمړی به د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسمه څرونه واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریشتي. وسلوال طالبان وای د خوس ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي وشتي دي. تندر قل اردو وای د دې قل اردو د سرحدي لوا د رستیزوال د طالبانو په بریټ کې وشل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا د رستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روانو چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت په خزر بازار کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرویو ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیه عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او القاعده څخه پاکې کړې دي. د ریاست همداراس ویلي دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د حقاني شبکې ولس غړي وژلي دي. د ملي امنیت ریاست په یو بل خبر پانه کې ویل دي چې خاص ځواکونه د پکتیکا په ګیانی ورسوالي کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي. د سرپل ولایت د سیمه ایز اردو د ټولي قومندان نن وو وشل شو. د اورزګان والی وایي د ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. پنینګر هر کې تیر شپه د نارنج ګل مشاعره جوړ شو. په دې مشاعره کې د ډیورن کرشي د پوری قاری شاعرانو هم برخه اخیستې و. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټول غیر لازمی ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنۍ سره یو ځای له دې هیواد ووسی. د دوه وشي وادونو مشانو له اروپا اتحادیه او د روغتیا نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو باو سره د مقابله لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکړ. او د پیسو نړیوال صندوق پرونسي شنبه اعلان وکړ چې په 2020 او 2021 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرح په اړه خپل وړاندیزونې زیات کړي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته. ل سپورتي خبرونو وروسته د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د اتلانو لیگ سیالیو په دوام نن ماخام په بلخ کې دوه لوبډلې د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې د تیر ورځې په لوبه کې د سرپل خدیم او د تخار موج ساحل لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 15-3 په وړاندې د خدیم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. خغلی مشوف وایي د اتلانو لیگ د نن ماخام په اتمه لوبه کې د بلخ په کوربتوب د فاریاب، خراسان او کند ځوانان لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د اتلانو لیگ 13 ورځ په بلخ کې پیل شو چې د حمل تر 15 منټې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د فاریاب، خراسان، د سرپل خدیم، د تخار موج ساحل او کند ځوانانو لوبډلې سره لوبيږي. ټاکل شوی چې سبا د کابل ختیځ او د مرکزی زون پنکریشن سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پنکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی چې څوار لوبغاړي د کابل مرکزی او ختیځ زون لوبډلو ته معرفي شي. خغلی سیار وایي په دغو سیالیو کې 200 تن لوبډلو ګډون کړی. پنکریشن یو ډول رسمي سیالۍ دی چې د غیږ نیونې او سوکوهنې په برخو کې ترسره کیږي. او د نیوزیلند خزینه لوبډلې په دوهمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په چن نیوزیلند لوبډلې وګټله او لومړی استرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. استرالیا خزینه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو 190 منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د شپږو لوبغاړو په سوځیدو پوره او لوبه یې د سلور لوبغاړو په شتون کې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړي فرانسیس ماکی وټاکل شوه. د یادونې د چا ل دې وړاندې په لومړی لوبه کې استرالیا لوبډلې بریا خپل کړې و. درې ملوبه به د اپریل په لومړۍ نیټه یعنی سبا پنځشنبه تر سره شي. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقوقو موجودیت ناممکن ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی نه په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا دا ښیي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په څلورویشتمه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په څلورویشتمه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی په دې باره کې راغلي دي چې کچیرته غیر قانوني د چا ازادي ترنه اخیستل کېږي او یا هم محدود کېږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او د وایلی شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسی او مدنی کنوانسیون په نه هم ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کی زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مګر مطابق د قانون او همدارنګ په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبر اوسي او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د جبران خساره ورکړي
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ته دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق دی د بل ژوند دی د بل شخصي امنیت دی که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي د یو چا زوی دی لورې ده خورې ده هغه راځي وایي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه
مننه لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوره یي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید له دې سری سره واده وکړي زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق نه اخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې پوهاوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یې داده بل دي
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په 1300 کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې 1300 کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شي او هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي او همدارنګه کمیسیون په دې 1300 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري د عامه پوهاوي لپاره هم د رقم ته بر نور کانفرنسونه او برنامه مولیدل تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي او زما هیله لټولو څخه داده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي د هغه ازادي سلب شي د هغه شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي او د یو بل د ژوند ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي
ډیر زیات مننه
مننه له تاسو څخه
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبري است
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوې چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده 2.5-3 کال وړاندې د شبرغان په تلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندې دي
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي
د ما خو خاين لکتر ظریفي خاسته ای او امغه د ما خو خې دي
ګل زندرو نا قرار ا ته سرو زرو نا
خې او له سرو زرو څخه زیورات څړول جوړيږي
دا یو ډیزاین دغه څه جوړيږي بیا غینه پس دلته دته بټي وایي د کې دلکیږي تقریبا 2 لس غنټه لس ساته دلته یک دلکیږي
نن هم دا موضوع چیړو ز وګما جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده. قدر منو اوریدونکو سره زریات لا ګرانبیا فلز دی چې لډیر په خواره هيسي بلا بیل هکلی شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت لا پیله په دې فکر کې و چې د خپل تجربه په ګټه په دې وتواني کې چې نوې پدیدی او نوې مسائل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیګي او وسپنې وو. د وخت په تیریدو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. لسرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمی، جامع، ورزشکارانو تکاب، خزو تلاکیت، بنگری، غوگوالی، گتمی په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمی غړی چیړندوی حبیب الله رفی د سرو زرو د تاریخ په حکله وایي.
دوی د طلا په ټکولو سره د غونې زیورات جوړ کړل، د غونې حتا لوسی جوړ کړل، مجسمی ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګنده آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه ده تلاوی چو کاله مخکی راووتلی او سمک سرشته. فضل خدای دی په دی غلا او په دی چور چپاول کی دی منځ نه دتللی. نو په دی ترتیب دی زارو نه استفاده شوی دی. یو وخت دی زارو سکی موجود وی، دی سرو زرو سکی به جوړولی، او دی زارو اهمیت په دی کې دی چې کدی سکی په شکل موجود وی هم ارزښت لري، او کدی سکی نه ووزی هم داسې دی وی زارو دی ټوټی پیس موجود وی ارزښت نور هم زیاتی.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلی او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسې اوریدلو ته رابولم.
زمانم فرید الله ده، 25 کاله کېږي چې طلا سره سروکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توه. زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار، باوسله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګر سره خلک راحت نه، چې کور ته زوم تشویش، چې رازوم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ ډارېږو.
سره دې چې ډارېږي بیا نو والی زرګاری
مجبور امدامه کسب ده، او بل کسب دماغ زده نه، دغه کسب مزده ده، او دل څو بل کسب زکو مو خپل پیسې خورم ټوله. په خو په دینو مو چاله پاون دا ټاپي دا در اوس بهرینی و مخه اوس کوټی دي جن نه دي، الجزائری پون مور کوي، بس دا دي جن نه دي چې بهر ناراضي دل دې موږ غوینه تقلید کو مثلا یو سیټ غږی زرا وړو یا ما شمن کوم جوړو خپل.
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دي، مثلا بنگړی دي، لاکټ ده، لختې ده، ار یو پاک معلومات راکا
ګوره. دا سیټ تو ګوره د منګل جزائری وای، څوک د قطری وای، خاصن راځي دوبې نه ټوله. دا بل څه چګوره دا مدرسې دا کوټی ډیزاین دا نوم دی خیر مشتری دا سي کلکتای سیټ لري، موږ ته معلوم نه کلکتای سیټ کوم ده، خو بس موږ مرته و دا کلکتای دا بالغ موږ ډیزاین مونږ چولا دا کلکتای ډیزاین دا موږ ته یار ارزش لري.
درته وای چې ارزان تلا ګرام پڅودا او غلوړې پڅودا.
ارزان تلا خو دلته تلس کوي ته دا چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغاني راځي، او قیمته دلته چې دا یو شته، یو شترم 2.4 دا 780 ونم ته مشهور ده. نو هغه تقریبا یو ګرام 3700 نه شروع 3000 پورې راځي، او یو روسی تلام ګټه 1400 دا 2500 راځي.
کوم سره زرچی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غني ستونځي لري. زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیدي یو اوګده پروسه لري. فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړبلو ځای ته ورغلی او هلته لنورګل سره چې ل 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته واکشي.
څنګه څنګه د پنځه چنه چنه دلخته
دورت وایتی لفایل نه دغه طلا باب سرقم جوړوي بازار تورند کی
24 کراتی دا تبادله کی 21 کی او 33 کی اول زم دا چکم برخه دا اول برخه د ته مون کاستینګ وایو دا یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د ته بټی وایي
ښا
دیک یک دل کیږي تقریبا 12 غنټه لس ساته 12 ساته دلته یک دل کیږي اغه نه پاس چکم مرحله ده اغه بیا تلا ویل کیږي ویل کېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي دا لکان چې درته ناشته دا یو ګل چې تاسو ګوري دی یو ګل باندې دی تقریبا یو سات د زحمت واسي دا مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته هم فرمثال دی د دې اوس به تاسو ته تلاخ کړم
ښه یعنی دا اسکلیټ ده
دا اسکلیټ ده
اوس په تلا ته ورسو
اوس په تلا ته ورسو
ستاته پنګروش رنگ شنګ ستا پنگڑو شنگ شنگ ستا پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی
دلتا اوس دبل خونی تچرا غلو دلتا ماشینو نه کی چاو کی ور بال دداڅ
ام دغه ته مون بټی وای بټی تاسو کوم او کتل هغه دغه شانت دی کی دو او بیا حرارت
او د خو دې سور تنور غوندې د کنه
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور ویل شي
ها
دا تقریبا دا وګورئ 292 حرارت دی اوس
په دې کې څه کوي
دګه دا ګرم شي دګه ماغه اکسلیټ چاپ پات شي
څه شي ګرم شي
دا موم چې کوم تاسو ته ماغه د ښکارا هغه به ګرم شي
د خو تر اوسه دا نور ماشین له چلی دا د چل پاره دی
دا د دې الرجی وای دا تار او پتری دا شي زنه چې واسي موږ دې سره بس
د تلا تار
د تلا تار د نقره دار چی یعنی مقصد دې سره هغه وزي
دا دا تیزاب دې دا چل پاره
دا تیزاب د تلا صفاکول لپاره چې دې کوم سواگا مون ورتا وایو هغه سواگا دې کې صفاشي
ساده پنګرو شنګ می هر سهار بشوي وزړ کې می دمن ولولې را پروي
دا ټول سټونه دی لکه تاسو تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحلو کې داسې سټونه جوړیږي
ډیر ښایسته دا 100 ګرام نه
دا او یو ګرام به دا
دوی چې دا خامې خښې دي تلا تاسو کوم کوي
مونږ تم دلته راځي
دلته ورکه ورورکم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام نوم دې څه ده
عزت الله
چی کوي دلته
کار میکنم
خو چیرې جوړ میکنی خودت
ما دا لیم میکنیم سی جوړ میکنیم لار میکنیم
خو تشکر زنده باشین بهتره ګرز ورور تاسو ته درته وایي چې په خاطر لا سرقم جوړې دله اوس په ګورو ډېر پرمختللي ماشینونه دي اول سرقم و
اول خو ډېر زحمت ډېر زیات او دومره سہولتونه نو لکه دا چې ما تاسو د ډیزاینونو خو دا ډیزاینونه نو خلک ټول په لاس باندې جوړول سټک او سندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې ساتو کې خلک هغه په هفته هفته کې نشي جوړولې
یعنی مشکل کار دی
او ډېر مشکل کار ده آسان نه ده خلک ته ډېر آسان ښکاري ده خو ډېر مشکل کار ده
او ډېر مننه تاسو ته فرح حوصله
مننه مهرباني
ژوند پښې بوکي
زکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بالله خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
زرګری یو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کېږي چې دوی طلا بدلوي په خوانی ډیزاین یې خوخ نوی راځي په نوی یې بدلوي نور خبرې له هغه کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیګه مورې خل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیر مننه ما چې ویل دل تراغلی وی خپل میرمن سره طلا مبدل کړه درته وای چې امیش د کار کوي کله کله څنګه
نو والا امي سم نو فکر کړم کو ورځو کله کړل تا
ولي تلاتي واخلي به بيته بدلوي
دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لږ ډیر شي دې لپاره او د راتلونکو لپاره ښه ده چې پسندازي د موږ لپاره
د ستلا بدلوي تاسو دلته څومره توان پکې کوي
کېدای شي نور د قانونو کې ډیر توان وشي خو دلته زموږ عمر توان نه کیږي
څو فیصد درنه کم اخلي
یاره فیصد کې خدای سي حساب مې ورسره نه کړی ځکه زموږ خپل دی چې دې سوي زموږ سره منم فیصد کې مور سره حساب نه کړی
کومه تلا اخلي دلته خو ایرانی د عربي د دغه 28
وایي معمولا مصری تلا خلم دي ځنه اکثرا د اسپجریان کې نه ځدی دکان ته راځم پیسې ورته کېنم نومره بدل کې ماته لارکا بس کوټه وسم دم په خبر نه زی ورس فارم څه دا وخت
خپل نمبر ته وای او مې دوه یو خیل درته وای چې څو ګرامه ته لا بلری
حساب مې نه ده کړی نو
چې شې لري بنګړی غړکې لخته
بنګړی نرم دسمنو غشوري نرم غړکې لرم څو ګټه لرم ورن ما چې همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کومه مافلو کې به دا په غړکې یا پلاس کې
همیش د په غړنه نه کوم نو یو بنګړی مې همیش پلاس کې دا واده مافل کې کوم خوشالي مافلې همیش پلاس کې مې
دلته دا لکه ته ګورې یو رقم ده د بنګړی د ګټه اوس د کومه مود زیات ده ډیر غټ لکه ته وړکای ظریف
کابل کنو ټول خزه خوخ لري چې ډیر غټه یا زیاتې او د ما خوخه لکه سره ظریف خاصته ای او اما غو د ما خوخه دي
ډیر مانا نه ځندې وسی
قدر منو اوریدونکو دا وا جون په شیبو کې خبرونه تر بیا کی چاره آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
Thank you. شم کدی راوی پلو ویرا ترش لایا دسترو زرو بچی راوی پلو ویرا شم کدی